پامونو تان دي څنګه او ورپسې درسي ساعت ماهر وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
تمام ازوی دی رشتاری شته ویلې کاکان زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وخت ځینی فشار راوړي روغري فشار راوړي تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي.
ځوانان له خپل کورنیو څخه شکایت کوي، وایي چې د کانکور د ازموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپلې خوښې وړ پوهنځی وټاکي. د تاسو په نظر د کورنیو دا کار څنګه دی او ولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید م وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پوهنځي په خپل زړه وټاکي، حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پوهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ و تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلی سو، تمام ازوی دی رشتہ رشتہ ویلی کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلی ده ته دا مټه قدمه انتخابه وه، په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحري فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخو څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ور سره لیوالتیا لري، مینه لري. پټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې پټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړيږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچې خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره حدسه کوي چې پانتون ته بیا وډول نه وډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخه ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي وي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه د زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلاره ورته غوره شوي چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بېشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسېږي، موخه ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وایي چې په راتلونکي کې دوی له هغه نه ګټه نسي پورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یې وکړي دوی پکې کار نسي کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځي ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دی ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپلو هغه راتلونکو موخو ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وایي دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پنځی ته نه دی پریخودل شوی بد خاطر ورنه لري. لام دی واجی خپل کشران ورونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلی رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کما هو رشته ته پاکا او سړی کاو بس خپل په پاکه باندې رشته ویلې. لکه د فامیل خانه په سب هغه نه و چې تر دا هغه رشته وای دا وای رشته ته خپل هغه نه یې کنه ځاو کې نه ډبل چاپ ځاغ باندې وای یا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکېږي. خپل نو ورته دا هغه د ځوانان د پری دی خپل طبیعت ته د پری دی کوم رشته ځاو کې خپل په ځاغ باندې وای ځاغ باندې مشکلات کې راځي. 50% یې نه نو هغه سره ته نه رسیږي مکمل کېږي نه نو مطلب ام خپل په ګړه باندې چوي وای ازو ته وای ما چې انجینری وای بس لغه دا زما خپل شاغ د چار چوي وای له روزانه ورته ما چې تکړه چې درسونه دی وای ځوانۍ کې دومره توجه نه درس ہوتا چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان ورځي کاشکې مې دا درس ویلای وو.
بیا کډولی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان حق خپل د خوخي وړ تحصیلي رشته و نشته کړی، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسیږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اړه وایي:
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و. کله چې په پاکستان کې و هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و، نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکل وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای، نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د دولسم نه فارغ شولم. یو چانس ما ته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما آرزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم. نو د حقوقو پوهنځی مې خلاصه کړله په موفقیت سره. بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا دولس کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ. نو اختیار زمونږ پکې نه و او د فامیل د طرف نه هم سپورټ، چون د مهاجرت وخت و د مادي امکاناتو کمی و، موږ نشو کولی چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و په هغې کې ادامه ورکړو.
بله، که دا راته وایي چې یو شمېر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو له مخکې نه مور و پلار دغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پانځی وایې که دغه خوښه یې که نه یې خوښه، اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغه برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو په خاله کې مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته دا و چې کېدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پنځی یا هغه رشته چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره و نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو لپاره مخکې له مخکې نه پنځی انتخابل به ولې زه فکر کوم ده ښه تصمیم نه و، ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د ارادې خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي. یو کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي تاسو به څه ورته ووایئ؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي، پوهنځی انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي. او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي، هم معنوي سپورټ دوی وکړي، هم کومک ورسره وکړي، هم مادي کومک البته د موجوده امکاناتو تپرکتو سره. باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ لپاره مصدر د خدمت وګرځي، هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو لپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وایي چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدای چې د تحصیل رشته یې په زړه نه وي په ډیرې سختۍ سره یې مخکې بیایي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، په ګډه یې سره وګورو.
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځایه د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پنځه ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې واقعا ډېر ما لیدلی دي. زه داسې وایم چې که ځوانان پرېښودل شي خپلې خوښې پوهنځۍ ته او په خپله خوښه پوهنځۍ انتخاب کړي د دې راتلونکی ډېر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده؟ زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشتې نه یم خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 8 کاله زه د ویترنر په صفت ما کار وکړ او ما ویترنري ویلي وه. وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې ده. بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځی انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 3 کاله عمر یې ده. وایي چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده. یوازې د حقوقو او سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې او دفتر کې کار کوي. د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم، د ما مشر زوی د طب محصل دی. نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه، چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په 10 سیمستر کې دی. نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وې، نه مې د طب سره علاقه وه، دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه د پوهنځۍ وایم. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم، یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلی او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، سره له دې چې تاسو یو روشن فکره یاست، خپل مو زده کړې کړي که دارت وایي چې ولې مو زوی دې ته مجبوره که چې هغه طب وایي، او بلکې عموما د نورو کورنیو په هکله خبرې راته وکړي، ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي، هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده؟
بله، متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح 2 کاله وړاندې، 15 کاله وړاندې، کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو، د هر چا په زړه کې یو ارمان وي. نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم و چې دی به یو ښه ډاکټر شي، نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو، په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و، هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو، دلته به تا ته امکانات برابر کړو، ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم، شخصم زه چې 2-3 پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلاً لګیا یم، استاد یم، زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ورونه کړي، ورور یې ونه کړي، د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د په زړه پورې پوهنځۍ انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي، ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نه شي. د ده بد عواقب په راتلونکي کې، د دې بد عواقب یعنی ترخو نه، بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي، اوس همغه پوهنځي کې دوی دي، د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یا پلار په صفت دوی ته څه وي؟ دوی خپل څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې دی په اصطلاح تر اوسه پوهنتون نه دی شروع کړی، یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته نه دی انتخاب کړي، ټولو ته پکار ده چې دوی خپله اعتماد به نفس خپل قوي کا، خپله د دې جوګه شي، او دوی خپله توانایي باید دلته وښیي، او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي، او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته یې ووایي، او خپله دلخوا پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پوهنځی ته هماغه بوایي. د موږ یو ډېر با استعداده یو خپلوانم دی چې ماشاءالله زده کړه انجینر دی، دا څلور ځله د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ، خپل دلخوا پوهنځی چې انجینري و هغې ته کامیاب نه شو، پنځم ځل کامیاب شو، نګرار پوهنتون انجینري نه فارغ شو، ماشاءالله زده کړه انجینر دی، یو تک کله با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغه ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پوهنځی په خپل زړه نه دی انتخاب کړی، مګر اوس په هغه پوهنځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغه ځوانانو ته چې خپله یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او د اوس فلحاله محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کورنۍ د یو بل غړي په غوښتنه هم دغه انتخاب کړي ده، نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړي او همغه رشته بشپړه کړي. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي، ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی پوهنځی ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي، چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخته. اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته، نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي، د موږ هېواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته، او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ضرورت لري، او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي، او یوازې په خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل څه مجبور کړی ما، هر څه چې شوي دي دوی باید د دو فرصت نه استفاده وکړي، او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپل زده کړې بشپړې کړي، او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي، او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنۍ او ولې روغ کورنۍ او ته چې له دې وروسته دوی په دې نظر چې باید ځوانان دوی د خوښي وړ پوهنځی ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي، دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یو انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډېره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډېر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخواه پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شته چې زه غواړم، هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې و هغه مې هلته انتخاب کړی و، نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغو فرصت نه استفاده وکړي، او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي، یعنې په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ومه، زه تکړه ډاکټر ومه، زه تکړه اقتصاددان ومه، زه تکړه قاضي ومه، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست ومه، څه شی باید وم؟ دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی او که داسې ونه کړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دې ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خبرونه په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دی. خو کچیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا لمنځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخپیل بازر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي، یو مشیما نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیما نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي، بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندرته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړی لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړی یې په ګلونو کې موجود وي، او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مبجو ل آزادۍ را
د اتم ټولګي زدکونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې بول ولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی، او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا، او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه، او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم، د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري. بیلګه یې پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ښوونکي د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خپرونه ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنې پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ چې دي ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري. د کوچنیانو سره فرق لري، هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یوه دنده د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت ترازو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکی کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکی حجرې دي کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپله څه شي دي؟ کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ سوي دي. د دوی دنده دا تر څو هډوکی تر خپلې اندازې پورې کلک وساتي. هډوکی پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپله ساختمان د دوو ډولو څخه دی، یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکی دی، او بل اسپنجي هډوکی دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکی د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي، او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکی د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کېږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناست دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نښلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسېږي، نو بیا دغه هډوکي چې دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه، په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري، چې یو نه ښورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه ښوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو تر منځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځایه سره نښول شوې ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم ښورېدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي، سږي پراخېږي او بیرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم ښورېدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولی سي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی، د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي ښویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په سطح باندې داسې ګنډلې رقمه ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم ښورېدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي، او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمې اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره ښورېدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډوله بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول افشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولی شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم رسته او چپه بغل ته حرکت ورکولی شو. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپل یو کاسیته ورته ساختمان لري، او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږي یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي، نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخ کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان